د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ڈے رو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د مارچ 3 او د کب میاشتې 18 ده د ډیو ریډیو د سارنې خبري خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د اوکراین په سترو ښارونو باندې د روس قواوو حمله زور اخیستی دی. په همدې حال کې د امریکې خارجه وزیر یورپ ته تللی چې د اوکراین لانجې دپاره یو ځل بیا د سفارتکاري حل یوه لاره پیدا کړي. پاکستان ته د ازبکستان د صدر شوکت زیایوف سفر. وزیر اعظم عمران خان وایي دواړه ملکونه به کوشش وکړي چې د افغانستان کنګل شوی اساسي آزاد شي. او د لومړي ځل دپاره د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو د افغانستان دپاره یو څارونکی اتحاد جوړ کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو خلاف ورزي وڅاري. اوس هم پوره خبرونه. په اوکراین باندې د روسي ارغل د یوې اونۍ لپاره کېدو سره روسي ځواکونو په سترو ښارونو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی. روسانو په خارکیف، چرنیف او میریپل ښارونو باندې بریدونه کړی دي. په ماریپول ښار باندې هم د روسانو لاړخه د توپونو او میزایلو سخت ډزې روانې دي. ځایي چارواکو ویلي چې روسانو په غ ښار اوبه، بجلی او خوراکي مواد هم بند کړي او ښار یې کلا بند کړی دي. روس او اوکراین په دویم ځل مذاکراتو کې په دې سلا شوي چې د جنگي سیمونه عامو خلکو ته لار ورکړي چې ووځي او خوندي سیمو ته ولاړ شي. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی په پوتین غا کړی چې دوه په دوه مخامه خبرو تکینی او د جګړې د ختمېدو لار وسنجوي. بل په لور د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د زیارت یا پنځمې پورز ختیځ یورپ ته په دوره ولاړ چې هلته د نیټو د اتحادانو او نورو یورپي ملکونو سره وګوري او په دې کوشش وشي چې د اوکراین لانجې ته یو سفارتکاري حل لار پیدا شي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان او ازبکستان به د افغانستان د هغو پیسو د ازادي دود لپاره کوششونه وکړي کوم چې د طالبانو واکمنۍ دونه پس نړیوالې ټولنې کنګل کړي دي. ښاغلی عمران خان دا خبره د زیارت یا پنځمه پورز اسلام آباد کې د ازبکستان صدر سره مطبوعاتو ته وکړه. د ازبکستان صدر شوکت زیایوف د زیارت په ورځ د دوه ورځنی سفر په مقصد پاکستان ته ورسید. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او ازبکستان ترمنځ په تجارتي علایقو هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د دغه دوو ترمنځ ترانزیتي تجارت په افغانستان ته چې یو جنگ ځپلې ملک ته هم ګټه ورسوي. د طالبانو د واک ته رسیدو نه پس پاکستان اوس غواړي د مرکزی ایشیا سره د افغانستان د لارې خپل تجارت ته وده ورکړي، لیکن اوس هم د خپل خاورې د لارې افغانستان او هند ته د تجارت اجازه نه ورکوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي حکومت د الکترونیکی جرمونو قانون کې د بدلون په اړه پیکا صدارتي آرډیننس برته اخیستی شي، خو د لپاره ضروری ده چې د میډیا تنظیمونو ګډه کاری کمیټه په ټاکل شوی وخت کې د قانون سازی لپاره خپل سپارښتنې منځوري کړي. خو د میډیا تنظیمونو کاری یا اکشن کمیټه کې شامل د خبريالانو د لوی سازمان پی اف یو جی عمومي سیکرټر ناصر زیدی دغه حکومت یو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې حکومت دې لومړی پیکا آرډیننس برته واخلي او بیا دوی د میډیا اصلاحاتو لپاره حکومت سره مذاکرات کولی شي. دا وی وی دی وره. د بشري حقوقو نه نړیوالو تنظیمونو یو ګډ نړیوال اتحاد جوړ کړی چې مقصد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه حالت څارنه او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د هر ډول تشدد او تیری د مخنیوي لپاره غړې هڅه کول دي. د دغو نړیوالو سازمانونو په ګډ بیان کې ویل شوی دوی به مشترک کار کوي چې په افغانستان کې د ټولو بشري حقوقو خلاف ورزیو او تیری کوونکو سره حساب وشي. وایي د دې اتحاد مقصد دا دی چې په ګډه په طالبانو د فشار لپاره هڅه وکړي چې هغوی بشري حقوقونه وساتي او همدارنګه نړیواله ټولنه مجبور کړي چې خپل ژوندونه ته په کتو افغانان یوازې پرې نګدي او له طالبانو سره حساب وکړي. بل پلو امریکای ویلي اسلامي ملکونو سره یې خبري شروع کړي چې د افغان میرمنو په اړه تګلارې بدلولو د پاره دي په طالبانو فشار راوړل شي او طالبان قانی کړي چې د مذهب په نوم دي میرمنې د عادي ژوند نه به برخه کوي. د افغان میرمنو او د انساني حقوقو د پاره د امریکای خصوصي استاذ رینا اميري د شروع یا چاشمې پورز واشنگتن کې وی غونډې ته وویل چې هغه کوشش کوي چې د افغان میرمنو په اړه د طالبانو د تګلارې په موضوع په نړیواله کچه همغږي پیدا شي. او د اټومي انرژي په برخه کې د ملګرو ملتونو د څار ادارې خبرداري ورکړي چې ایران خپل د غنیشو یو یورانیم په ذخیره کې د هغو حدودونه چې د 2015 کال په لوزنامه کې ویل شوی وو ډیره اضافه راوستي او د صلاحیت ته ورنږدې شوی چې اټومي وسله ور باندې جوړ کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په یو سرجی ریپورت کې ویل شوی چې ایران اوس شاوخوا 3.2 کیلوګرامه غنیشوی یورانیم لري چې 50% خالص دي. دا اندازه تیر نومبر میاشت کې 15.5 کیلو و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی عزتمنو اوریدونکو، اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. ساسو کوربه فواد لانی. په اوکرين باندې د روسي ارغل د یوی اونۍ لپاره کې دو سره روسي ځواکونو پستورو قانونو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن مشرقي یورپ ته په دوره تللی چې هلته د نیټو د اتحادیانو او نورو یورپي ملکونو سره وګوري او په دې کوشش وشي چې د اوکرين لانجې ته یو سفارتکاري حل لاره پیدا کړي. د اوکرين جګړې په اړه روسي جزئیات له بختور شانه واوري.
په یوکرين باندې د روسي ارغل د ایوي اونۍ پوره کېدو سره سم روسي ځواکونو د یوکرين په یو شمېر لویو خارونو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی او رپورټونه وايي تر 1 میلیون پورې د یوکرين وګړي د ملک نه تښتیدلی دي. په عین حال کې د روسي وفد ویلي د یوکرين سره به ډیر زر یو تړون تورسي. د دې ترڅنګ امریکا او د ناتو د خارجه وزیرانو لخوا په برسلز کې غونډه هم کیږي چې دغه شخړې سفارتي حل روباسي. رپورټونه وايي روسيانو په خارکیف، چرنیف او مریپول خارونو باندې بریدونه کړي، خو د برتانیې د دفاع وزارت د زیارت په ورځ ویلي تر اوسه هم دغه ټول خارونه د یوکرانیانو په واک کې دي. یوازې د خرسان د خار حالت ناسرګند وو ځکه چې په دغه خار کې د روس پوځیان لیدل شوي دي، خو تر اوسه هم دواړه غاړې د دغه خار د نیولو دعوی کوي. یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو د خرسان د ناظم لخلی لیکلي چې دغه خار یې له واکه وتلی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلي دوی هغه خلک دي چې په یو اونۍ کې د دښمن پلانونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا اوس هم د ستونزې د حل لپاره یو سفارتي حل ته تیار ده، خو روسیان باید لومړی جګړه ودروي. بلخوا یوکرين ویلي تر اوسه 2000 کسان وژل شوی او روس وايي 2500 پوځیان یې وژل شوی دي او 1500 نور جوبل دي. بلخوا د روس یو وفد د یوکرين سره د ارزي تړون تصدیق کړي چې د ولسی وګړو خوندې سیمو ته د وستلو لپاره بلاره ورکوي او په دغه سیمه کې به د بشري مرستو رسد یقیني کوي. په بلاروس کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې د روسي وفد مشر ولادیمیر میډنسکی وویل دا مخالکو د وستلو او بشري مرستو لپاره تر څو وخت جګړه پارزي ډول بنده شوه ده. په دغه وخت کې شامل یو بل روسي پارلماني غړي لیونټ سیلنسکی وویل د خوندلارو په اړه به معلومات ډیر زر شریک کړي. نو موري وویل د خبرو اترو بل پړاو کې به لوزنامه وشي چې د روس او یوکرين پارلمان به منځوري ورکړي. بل خو د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د یورپ په سفر روان شوی چې د یوکرين په سر د ناتو د مشرانو سره خبرې اترې وکړي او د دغه کشالي د سفارتي حل لار روباسي. د امریکای د خارجه وزارت ترجمان نت پرایس ویلي خاغلی بلینکن به لومړی برسلز ته ځي چرته چې به هغه د ناتو د خارجه وزیرانو سره غونډه کوي او بیا به د جی 7 د غونډې په اړه هم د خارجه وزیرانو سره غږیږي.
د ازبکستان صدر شوکت زیایوف پاکستان ته په سفر تللی او د هغه سره د لیدو نه پس وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او ازبکستان به د افغانستان د هغو پیسو د آزادېدو لپاره کوششونه وکړي کوم چې د طالبانو واکمنۍ دونه پس نړیوالې ټولنې کنګل کړې دي. نور جزئیات د الیاس خان په رپورټ کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې پاکستان او ازبکستان به د افغانستان هغه شتمنو را خلاصولو لپاره لابي وکړي کوم چې د طالبانو د کابل واک د نیولو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا کنګل کړی شوی دی.
هم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی طرح یہ جو افغانستان کا پیسہ انہوں نے فریز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں مشکلات میں اضافہ ہے تو ہم لابی کریں گے اس کے اوپر.
وزیر اعظم د دې خیالات او سرکندونه د پاکستان په دورزنی سفر راغلی د ازبکستان صدر شوکت مرزایو سره د زیارت پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ګډي خبري غونډې ته د وینا په مهال وکړه. وزیر اعظم وویل چې د افغانستان له لارې د پاکستان ازبکستان سره تړل به د جنگ زپلی هیواد خلکو ته هم ګټه ورسوي. څوک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د سختو وختونو شاهدان دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د سړک د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت خوکیږي او د ریل منصوبې باندې هم کار روان دی. وزیر اعظم وویل چې دا منصوبه به مرکزي آسیایي هیوادونه د پاکستان او بیا گوادر سره اتړي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نیخ پنیغه د هوایي جهازونو امدوره به هم پیل شي چې له وجې به تجارت او سیلګري وده عمومي. د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې دواړه هیوادونه به افغانانو سره هم اوبینی چې وګوري چې د نړیوالې ټولنې لخوا د تسلیمېدو لپاره کوم شرایط ته اړتیا ده. هغه څه چې افغانان کولی شي نړیواله پیژندنه ترلاسه کړي او موږ پریکړه کړې چې دا مهم به په ګډه سره کوو. په دې موقع د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف وینا وه: موږ نه صرف پاکستان سره مضبوطې ستراتیژیکي اړیکې زیاتوو بلکې موږ د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د پول کردار هم لوبو. نوموړی وویل: نن چې په کومو تجارتي لوزنامو دستخطې شوی دي دا زموږ اړیکې نورې مستحکم کولو لپاره مهم قدم دی. شوکت مرزایوف زیاته کړه چې ترمیز مزار شریف کابل او پیښور ترمنځ د ریل ګاډي منصوبه ډیره مهمه ده چې له وجې به موږ د پاکستان نړیوالو بندرونو سره اتړلی شو او په دې منصوبه په تیزۍ سره د کار کولو ضرورت دی. نوموړی وویل چې دواړو مشرانو د سیمې سلامتیا په اړه خبرې وکړې او د سیمې سلامتیا یقیني کول ډیر مهم دي. نوموړی زیاته کړه چې د افغانستان حالات نور خرابتیا په لور روان دي او د دې اغیزې په افغان ولس پریوزي. شوکت مرزایوف وویل چې دواړو ډلو د افغانستان په صورتحال خبرګون څرګند کړو او د نړیوالې ورورولۍ نه خواست وکړو چې د افغانستان لپاره په بشري بنیادونو مرستې ورکولو ته پام وکړي. د افغانستان کنګل شوي شتمنیو نوموړی وویل چې د دواړو هیوادونو دریس د کنګل شوي شتمنیو په اړه یو دی. د دین وړاندې پاکستان او ازبکستان یو شمیر لوزنامې چې پکې د تجارت د غوروالي لوزنامه هم شامل ده لاسلیک کړي. د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت دا وخت د نش برابر دی او د پاکستان نه ازبکستان ته د 9.4 میلیون ډالر برآمدات کیږي او پاکستان د ازبکستان نه د 2 میلیون ډالر سیزونه اخلي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د نړیوال بانک یا ورلد بانک اعلان کړی چې د افغانستان د لپاره به د مرستو ځینې منصوبې بیا شروع کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د نړیوال بانک لخوا ویل شوی په لومړی ګام کې به د ARTF یا افغانستان ریکنسټرکشن ټرست فند پروګرام سره مرسته کوونکي ملکونه د تعلیم، صحت، زراعت او د ټولنې د روزګار په برخو کې 6.7 میلیونه ډالر مالیات څلورو منصوبو فیصله کوي. فرید شنواری نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې مېشت اقتصادي چارو کارپوهانو او عام وګړو د نړیوال یا ورلد بانک لخوا د افغانستان لپاره اعلان شوی یو ارب ډالر مرستې ستاینه کړي او ویلي دي د مرستې سره به د زده کړو، کرنې او روغتیا په برخه کې خلکو ته راپی خصوص ستونزو کې څه هدف پوري کمای راشي. دوی ویلي دي د افغانستان اقتصاد تیر او میاشتو راهسینه په ټپه ودریدلای او باید نړیواله ټولنه د افغانانو سره نورې مرستې هم وکړي چې روزګارونه او ژوند روان شي. د افغانستان په جلال آباد کې مېشت بیدار حلیمی وی وی ډی وته ویل په هیواد کې زیاتره خلک دا وخت د روزګار نشټوالي، ګرانۍ او خوراکي توکو کمښت سره مخ شوي دي.
نړیوال بانک ملوري د افغانستان لپاره 1 بلین ډالر مرسته شوی پیسې چې دي دا د افغانستان لپاره اوس مهال لپاره خېری د افغانستان د تعلیم او صحت او زراعت لپاره استفاده ته کېدل شي. خدا بسنه نه کوي نړیوال باید لا زیات مرسته وکړي ترڅو چې دلته په افغانستان کې کاروبار، ترانزیت، بانکي سیستم او دا فعال شي ترڅو د افغانانو معیشت سره تغیر وکړي.
تیر ورځ د نړیوال بینک لخوا په شوی پریکړه یا فیصله کې ویلې شوې په افغانستان کې به تعلیم، صحت او کرنې ترڅنګ د کورنۍ پروګرامونو سره په بیړني توګه به مالی مرستې کولې شي. په دغه پریکړه کې ویلې شوې په افغانستان کې به دغه مرستې د یاد هیواد د کنګل شو اساسونه لګولې کیږي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د نړیوال بینک چارواکو د افغانستان په اړه د فیصله د نه سیاسي شمې پورت کړی دا د یاد ادارې تر مخه د غمالی مرسته به طالبانو ته نه ورکړی کیږي او د ملګرو ملتونو او د نړیوالو امدادي ادارو د لارې به تقسیمولې شي او د افغانستان په موجوده بشري بحران او اقتصادي کړکیچ کې به مرسته وکړي. د دغه مرستې په اړه په افغانستان کې د اقتصادي چارو کارپو امین ستانګزای وی ویډیو وی ته اوویل په کومو برخو کې چې د مرستو اعلان شوی نو په هغه کې لګول کېدل ډیره اړتیا لري.
دغه کمی پیسې چې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره مرسته کیږي، دا پیسې د افغانستان هغه کنګل شوی شتمنی نه ده، بلکې دا هغه روپی دي کله چې په افغانستان د پوخانی دولت سره په 2006 کال نومبر کې د جنوا کانفرنس کې په دې باندې بحث وشو د راتلونکو څلورو کلونو په جریان کې به افغانستان سره 10 میلیارد ډالر مرسته کیږي، دا هغه مرسته ده.
امین ستانګزای وایي باید نړیواله ادارې د دې ترڅنګ په افغانستان کې په نورو برخو کې هم کومک وکړي چې خلکو ژوند ورسره روان شي.
نو ځکه مهمې دی په دې برخه کې وستونزې ډېرې زیاتې دي. تاسو ګورئ چې د تیرو څو میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو همدارنګه د تحصیل او تعلیمي او تحصیلي ادارو کارمندانو معاشات په هغه اندازه چې په کار دی نه دي ورکړل شوي، نو په دې وخت کې د دې پریکړې کول ډېر مناسب او په ځای باندې اقدام.
په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو نه پس امریکای هم د افغانستان د مرکزی بینک قریبا 9 بلین ډالر منجمید کړي او نورو خارجي ملکونو هم افغانستان سره مالی امداد ودرولای چې د افغان حکومت د 80% نه زیات اخراجات یې پوره کول. د افغانستان د مالی امداد ودرولو له امله هیواد د اقتصادي بدحالۍ او د پیسو د کمی سره مخامخ شو او ملګری ملتونه وایي د افغانستان د یو کم 30 میلیونه آبادۍ نیمایي برخه د لوږې د خطر سره مخامخ شوې ده. فرید شینواری
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو یو ګډ نړیوال اتحاد جوړ کړی چې مقصد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو د ناوړه حالت څارنه او د بشری حقوقو د خوندیتوب د پاره د هر ډول تشدد او تیری د مخنیوي لپاره ګډې هڅې کول دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمانونو یو اتحاد جوړیږي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کووري.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د حالت د څارنې لپاره په دغه اتحاد کې 9 تنظیمونه امنستي انټرنیشنل، فرنٹ لائن ډیفندرز، فریډم هاوس، فریډم ناو، د بشری حقوقو د څار اداره، د شذو د حقوقو اداره میډری، د ازیت د مخنیوي نړیوال سازمان، د بشری حقوقو نړیوال فدریشن او د امن او ازادۍ لپاره د شذو نړیوال لیگ شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د مارچ پر دریمه په دیاړه تخپاره کړی بیان کې ویلي د تیر افغان حکومت تر پرزیدو ورسته وخت د طالبانو تر راستنېدو ورسته په دې هیواد کې د بشری حقوقو حالت په ډرامایي توګه خراب شوی دی. په بیان کې ویل شوی په دې هیواد کې جګړه ختمه شوی خو د بشری حقوقو شدید سرغړونې په پرلپسې توګه روانې دي. په بیان کې پر طالبانو تور پورې شوی چې پراخه بشری سرغړونې کړې او لا یې هم کوي. وایي په دغه کې لا عدالت پرته د خلکو وژنې، جبري بیا درکۍ، اذیتونه په خپل سر توګه په بند کې د خلکو ساتل، په پراخه کچه د شذو او نجونو له حقونو مخ اړول او پر میډیا بریدونه او سنسرشپ شامل دي. امنستي انټرنیشنل وایي له دغو سره سره د شذو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري حقونو له مبارزونو غچ اخیستل، د لوړ حیثیت لرونکو شذې، خبريالان، مذهبي اقلیتونه، ال جی بی ټی کسان او د تیر حکومت غړي او متحدین په نقشه کول هم د طالبانو په بشري سرغړونو کې شامل دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د څارنې لپاره د دغه نه نړیوالو تنظیمونو د اتحاد جوړېدو او د دوی لخوا د پراخو بشري سرغړونو تورونو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو مخکې داسې تورونه رد کړي وو. د امنیسټي انټرنیشنل لخوا د دغه نه تنظیمونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې پر بشري بحران هم اندېښنه څرګنده شوې ده، چې وايي لوی سبب یې د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا لخوا افغانستان ته د مرستو او نړیوال مالی نظام ته د رسایي بندیدل دي. افغان فعال سمیرا حمیدی چې د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ایز کمپاینر ده، له دغه نه تنظیمونو سره به کار کوي. میرمن سمیرا وایي تر دې وړاندې په نړۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو ته د یووالي او د افغانستان د خلکو لپاره د حساب او انصاف غوښتنې لپاره دومره زیات اړتیا نه و. د میرمن سمیرا په وینا د افغانستان خلک د طالبانو د سرغړونو او د بشري بحران ترمنځ شکیل دي، وای نړیواله ټولنه کولای شي او باید نور څه وکړي چې دوی وژغوري. د دغه نړیوالو سازمانونو په ګډ بیان کې ویل شوی دوی به ګډ کار کوي چې په افغانستان کې د ټولو بشري حقوقو له سرغړونکو او تیرکونکو سره حساب وسی. وای د دې اتحاد مقصد دا دی چې په ګډه پر طالبانو د فشار لپاره هڅه وکړي چې هغوی بشري حقوقونه وساتي او همدارنګه نړیوال والو ټولنه مجبور کړی چې خپل ژوند ته په کتو افغانان یوازې پرې نژدي او له طالبانو سره حساب وکړي. د جنوبي او لویدیځ ایشیا لپاره د بشري حقوقو د نړیوال فدرېشن پروګرام افسر جولیټ روسلو وایي په داسې وخت کې چې د نړۍ توجه له یو بحران په تیزی سره بل بحران ته اوړي، په افغانستان کې بشري بحران لا هم دوام لري. میرمن روسلو وایي د افغانستان خلک خصوصا شدې او جنې یو ځل بیا له خپل بنیادی انساني حقوقو بې برخې دي. د ته بیرنۍ اړتیا ده چې نړۍ په افغانستان کې له ورځنیو سرغړونو خبره وساتل سي او له نړیوالې ټولنې سره د هغو ژمنو حساب وسی چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره کړی دي. امنیسټي انټرنیشنل په ګډ بیان کې ویلي اتحاد به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنه کوي او پوه بخپروي، او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او بشري حقوقو له څنګه سره هم په تماس کې وي چې وکولای شي په منظم او ژور توګه په دې هواد کې بشري حالات
د کراچۍ ښار د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د پی ټی ایم فعال مولانا طاهر ته د ترهګرۍ ضد مادي سره د بیلابیلو مادو لاندې په جوړه مقدمه کې دوه ځله د عمر بند او په نورو مادو کې ټول د 14 کاله بند سزا سره د 4 لک روپو جرمانه اورولې ده. بل اړخته د جنوبي وزیرستان عدالت د سرویکی تحصیل چیرمن کاندید او د پی ټی ایم یو بل فعال شاه فیصل غازی کاغذونه په دې بنیاد رد کړی چې هغه پر ضد د ډیری اسماعیل خان او د روغزو سیمو دوو کسانو عدالت ته خاص کړی چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبرې کړې دي. نور جزئیات د عدنان بیجنی په ریپورت کې اوریدای شي.
په کراچۍ کې تر هغه پر ضد ایف عدالت د پښتون خورنه غورځنګ ایو فعال مولانا قاضی طاهر د 4 لک روپۍ جرمانې سره د عمر قید سزا اورفلې. د هغه پرسل کال 2019 کې د جنوري په 15مه د کراچۍ په 18 لری میدان تھانه کې د ترهګری او بغاوت مقدمه تر هغه وروسته درشکې شوی و چې د پی ټی ایم یو بل فعال علمزیب مسجد د خوشی کېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړې و. بل لور ته 13 ورځې د جنوبي وزیرستان عدالت د بلدیتی انتخاباتو پر مهال تحصیل چیرمن امیدوار او په علاقه کې د پښتون ژغورنه غورځنګ فعال شاه فیصل غازی کاغذونه په دې بنیاد رد کړی شوی چې هغه پر ضد د ډیری اسماعیل خان او اورغزو سیمه دوه کسانو عدالت کې مقدمه درج کړي، چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د عدالت په دې فیصله د علاقې نور سیاسي ګوندونو مشرانو او د هغه مقابل کاندیدانو د تشویش سرګندونه کړې او د غامې د بنیادی بشري حقوقو پر ضد بللای. شاه فیصل غازی تیر ورځ خبری غونډه پر مهال ویلي د سبيستر عدالت های کورټ ته تللی او هغه بیا به حال کړی. د پښتون ژغورنه غورځنګ کور کمیټې غړی سمد خان وایي د کابی پارلمان غړی علي وزیر په ګډون نارضي د دوی اته کسان په زندان کې باندې فاندې او د لسګونو نورو کسانو پر ضد په سلګونو شمیره د بغاوت او ترهګری مادو لاندې مقدمه درج شوې دي.
حکومت د پاکستان پاین کې درج شوې دي. هغه حقوق وارسو داسې موقعي قانون مطالبه زموږ هیڅ نشته. دوی پر ټایم از اپ وغه میجر جنرال آصف غفور چې کوم د آی اس پی آر ترجمانو دا غینه باز بیا شو او اوس چې کوم د کابل سکوتو شو اوس مطلب درې زموږ
په مولانا قاضی طاهر د سزا په داسې حال لګول شوی چې پښتون ژغورنه غورځنګ له 13 اونۍ راسي په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره په احتجاجي پرلت ناشته. د اسلام آباد بار وتلی وکیل او د بشري حقوقو کارپوه رحیم وزیر وایي داسې کیسو مقدمه د پی ټی ایم په کابو کې ساتلو لپاره کارول کیږي. هغه ویل دین وړاندې یو شمېر مقدمو کې لاندې عدالتونو ضمانتونه رد کړي، خو بر عدالتونو بیا ضمانتونه منظور کړي دي او یو شمېر مقدمې هم خارجه کړې دي. هغه ویل د مقدمې د انساني حقوقو پر ضد او په خپل د آئین او قانون سرغړا پر ده چې پکې د عامو خلکو حقونه تلف کیږي. رحیم وزیر زیاته کړه په وروستیو کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اترمینل د اسلام آباد انتظامیه ته سخت غبرګون ښودلی و چې بیا انتظامیه د پی ټی ایم پر ضد مقدمه واپس کړې و.
درویش کسانی نیولیو او په هغه باندې د تراګری کیس جوړ کړو، نو چې کله هغه کیس ما اسلام آباد های کورټ ته یوړو چیف جسټس اترمین الله ډېر په صفه الفاظو کې ورته چې دا خو د انګریزانو وخت قانون او حساب معمولی د دوی د حکم خلاف ورزي کوله، نو په دې باندې به چې کومه ده دا مختلف قسم دفات لگاول او تورونه به لگاول چې تا باغی یا ته شتګر های کورټ هم هغه کیسه کوښښ او ډایریکشن یې پک ورکړ چې انده لپاره اسلام آباد پولیس او ضلع انتظامیه د شینو رضایت کیر فول وی.
پښتون ژغورنې غورځنګ کال 2013 د جنوري په میاشت کې د منظور پښتون په مشرۍ جوړ شوی او د دې په علاقې کې د امنۍ مخنیوي سره د انصاف بيدرکه کسان د مندلو او علاقې د هر کس باندې امنۍ څخه پاکولو غوښتنه کوي. حکومت دې غوښتنه سمې بولی خو وايي طریقه کاري سب نه دی. د نوړاندې په درشي مقدمو کې تاریخ مشر منظور پښتون په ګډون یو شمېر کسان بندیوان کړی شوی، خو وروسته عدالتونو د هغوی ضمانتونه منظور کړی دي. عدنان بیٹنای
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي.
د افریقانو ملکونو د معاملو لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر مولی فی او نړیوالې ترقې لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د پالیسۍ او د پروګرام نائب منتظمی د خپل اوهدو په لړ کې خپل تصدیقي بیانونو کې ویلي دي چې د کال 2021 په اکتوبر کې د سودان د فوج لخوا د سودان د عبوري اولسي حکومت نسکورول د دې خبره سرګندونه کوي چې په سودان کې د جمهوریت په لوري پرمختګ نازک کېږي شي. نائب خارجه وزیر فی خپل بیان کې ویلي دي چې موږ د سودان د هرې طبقې د خلکو په دې خبره ستاینه کوو چې د خپل سرونو په خطر کې په اچولو د اولسي او د جمهوریت حکومت د قیام د خپلې مطالبه سره لارو کوسو ته راووتل. د یو ایس ایډ نائب خارجه منتظم خپل بیان کې ویلي دي چې د سودان په زرګونو خلکو خپل جن په خطر کې اچولې دي او تقریبا هر ورځ د بد عنوان فوجي حکومت د خاتمه لپاره د سودان لارو کوسو ته راوځي، ځکه چې فوجي حکومت د دوی جن په عذاب کې اچولې دي. په سودان کې په کال 2013 کې د خلکو دراوستې شوی انقلاب رستو د امریکای حکومت سودان تخپل امداد دینکو او د سودان عبوري جمهوریت حکومت ته د ټولو ملکونو نجات امداد ورکو. دې امداد په اهم سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو راوستو کې لوی لاس وکړو چې له عمله په اولسي مشرای کې جوړ عبوري حکومت دوران دې تک کول جوګه شو او د سودان خلکو ته ثابت کړل چې د دوی روخانه سباون په جمهوریت کې دی. د سودان د فوج خپل خلکو سره د کړو خپل لوزونو نه د پشا کې دوه ورستو امریکای د $200 میلیون د خپل نوي امداد په ورکول کې لګډیل راوستو، خو د سودان خلکو سره د دوی د سباون په جوړولو کې خپل کارونه نه یوازې جاری وساتل بلکې د نور زیات خواروار کړل او د سودان جمهوریت حکومت سره په دریو مدونو کې زبردست مرسته ملګرتیا وکړه. دا درې مدونه د اولسي سیاسي مشرتابو د مضبوطولو، د بشري حقوقو د خاطر کې دوه خبرې له ودی ورکولو چې پکې د رائے خیال او په امناکه ډول خپلو کې دراغونډې دوه آزادای هم شامل دي، او په سیاست او معیشت کې د ډيري مدینه د فوج د متبرې د ختمولو د مطالبې د مرستې کولو مدونه شامل دي. د سره سره سودان کې د انساني خواخوږی اجتونه په زیاتې دودي. د امریکای تخمینه ده چې په کال 2022 کې به د سودان 1.3 کروڑ خلک د انساني خواخوږی د امداد اجتمن وي. دا شمیر د تیر کال د هغینه 9% زیات دی. پدې کې اتنی ویلکه هغه خلک هم شامل دي چې د خوراک د بیکچه زیات کمیله سبب د مرګ سره مخ دي. امریکا د ډيري مدینه سودان ته د هر ملک نه زیات امداد ورکون کې ملک دی. په 2021 او 2022 مالی کال کې د امریکای حکومت د ماجرو د بنیادی اجتونو د پوره کولو، د ملک دننه بې کورشو خلکو سره د امداد کولو، د بې کورشو خلکو خاطر مدار کوونکو خلکو سره د لاسګرینی کولو او د نورو ډیرو کارونو د پاره $429 میلیون امداد ورکړی دی. امریکا به د سودان د خلکو امداد جاری ساتي او نورو ملکونو ته هم د سودان د خلکو د امداد کولو وینا کړې ده. د امریکای مقصد نن هم دا دی چې د آزادۍ امن او انصاف د پاره د سودان د خلکو په حالو زرو کې به د دوی ټینګ مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.